په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د ناتو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد د وروستیو سرګندونو په اړه رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اوکراین موقت صدر اعظم ارسینی یاتسینوک به نن د اوکراین د بحران په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړي. د مالیزیا او ویتنام د ملکي هوایي چلن چارواکي وایي په هغه سیمه کې د مالیزیا د ورکې شوې الوتکې نښې نه دي موندل شوي چې چینایي سټلایټ ځینې تصویرونه اخیستي چې ګمان کېږي د چین په لویدیځو اوبو کې به د الوتکې ټوټې وي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوندو خبرونو ته. اسدالله الدین نه یو.
په کندهار کې پولیسو هغه انتحاري حمله کوونکی وژلی چې هدف یې د هند پر قونسلګرۍ حمله وه. ولسمشر حامد کرزي د ملي اردو هغو اتو سرتیرو ته د میړانې مډالونه ورکړل چې د کونړ په غازی آباد کې د طالبانو حمله په شا تمبولې وه. او فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسې نن د کاندیدانو د انتخاباتي سرغړونو په اړه یو راپور خپور کړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار پولیسو یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته لرسیدو مخکې وژلی دی. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان دورانی زیاد دورانی ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکی غوښتل نن مسپخین د نوي ښار په سیمه کې د هند په قونسلګرۍ حمله وکړي، خو د پولیسو لخوا وژل شو. تر اوسه د حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر حامد کرزی د ملي اردو هغو اتو سرتیرو ته د میړانې مډالونه ورکړل چې د کونړ په غازی آباد کې د طالبانو حمله په شا تمبولې وه. د جمهوری ریاست څخه خبر شوی خبر پانه وایي چې د سرتیرو د غازی آباد د حمله په دفع کولو سره د ډیرو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیوله. د ملي اردو دا سرتیری د 201 سیلاب قلی اردو منسوبین دي چې په غازی آباد کې د طالبانو د حمله پر مهال د خپلو ملګرو دفاع ته ورغلي وو. طالبانو د کپ په څلورمه په غازی آباد کې د ملي اردو په یو پوسټه حمله وکړه چې یو وشت سرتیری ووژل او شپږ نور یې له ځانه سره بوتلل. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسې نن د کاندیدانو د انتخاباتي سرغړونو په اړه یو راپور خپور کړ. د دې موسسې اجرایوي مشر جنرال سپینغر نن خبریالانو ته وویل چې دوی خپل راپور په ټولو ولایتونو کې د 130 انتخاباتي کمپاینونو د څارنې په اساس جوړ کړی دی.
د دولتي امکاناتو د استفادې مسله متاسفانه په څلور دېرش ولایتو په ټولو کې په شکل د اشکالو لیدل شوې ده. دولتي محلات بعضي کاندیدانو ته په اختیار کې ورکول شوې دي. والیان هم په شکل د اشکال دخیل دي، حتی ځینې وزیران په کمپاین کې د دخالت کړی.
خاغلی سپینغر وویل چې دوی د یوې میاشتې په ترڅ کې د انتخاباتي سرغړونو شپږ ویشت پیښې ثبت کړي چې د حکومتي کسانو د لاسوهنې، د کاندیدانو لخوا د تهدیداتو او حکومتي اسانتیاو څخه د ګټې اخیستنې په اړه دي. او د بلخ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې راتلونکې اونۍ به 13 تنه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لست څخه وباسي. د دې دفتر کمشنر داد محمد انابی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کاندیدانو د لرې کېدو یوازینی علت دا دی چې تعلیمي اسناد بشپړ نه دي. د بلخ د ولایتي شورا 19 څوکیو ته 113 تنو ځانونه کاندید کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو مرکزي کمیسیون ویلي و چې په ټول هیواد کې به 150 کاندیدان د ولایتي شوراګانو له لومړني لست څخه حذف کړي. ټاکل شوی دا کمیسیون نن ناوخته په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوري اسنوري وړاندې کوي.
د اوکراین موقت صدر اعظم ارسینی یاتسینوک به نن د اوکراین د بحران په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړي. هغه دا وینا په داسې حال کې کوي چې پرون د کیف له نوي حکومت څخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما کلک ملاتړ څرګند کړ. تمه ده چې یاتسینوک به امنیت شورا ته په دې خبرې ټینګار وکړي چې په کریمیا کې د اکشن بی د ورځې پلان شوې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د دې هیواد د اساسي قانون پر اساس غیر قانوني دی او هم به د اوکراین پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ټینګار وکړي. د دغه ریفرندوم په نتیجه کې ښایي کریمیا له روسیې سره یو ځای شي. په عین حال کې اوکراین پارلمان نن په کیف کې غونډه کوي او د موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف پر هغې غوښتنې به بحث وکړي چې د 20 کسیز ملي ګارد د جوړولو لپاره یې کړی ده. په عین حال کې په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پارلمان ته وویل چې موسکو د دې پر ځای چې د ثبات لپاره د یو همکار په توګه رول ولوبوي د اوکراین له کمزورۍ یې ګټه پورته کړې ده. مرکل وویل د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا باید تر پوښتنې لاندې رانه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له غزې ترانګ څخه پر اسرائیل راکټي بریدونه وغندل. بان کی مون په یو اعلامیه کې له فلسطینیانو او اسرائیل دواړو غوښتي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د لزغمه کار واخلي. په عین حال کې فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له اسرائیل څخه وغوښتل چې پر محاصره شوې غزې د پوځي اقدامات پای ته ورسوي. د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغې چې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیل 6 توغندي وویشتل، دوی په ځوابي عملیاتو کې په غزې ترنګ کې پر 9 اهدافو بمباري وکړه. دا له 2012 میلادي کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې پر اسرائیلو دومره توغندي ویشتل کېږي. د اسرائیل پولیسو ویلي دغو توغندیو چاته زیان نه دی رسولی. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ماليزیا او ویتنام د ملکی هوایي چلن چارواکي وايي په هغه سیمه کې د ماليزیا د ورکه شوې الوتکې نښې نه دي موندل شوې چې چینایي ساتلایت ځینې تصویرونه اخیستي چې ګمان کېږي د چین په لویدیځو اوبو کې به د الوتکې ټوټې وي. د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه چې 209 تنه پکې سپاره وو او له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه، د شنبې په ورځ لا درکه شوه. د ګڼو هیوادونو سمندري او هوایي ځواکونه د دغې الوتکې لټون له 900,000 کیلومتره زیاته سیمه کې کوي. په عین حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دوو تنو په حواله چې د دې پیښې په اړه روانې څېړنې له جزئیاتو خبر دی ویلي، داسې ښکاري چې دغه الوتکه 4 ساعته وروسته له هغې چې وروستی ځلې موقعیت تثبیت شوی و په هوا کې وه. ورځپاڼې ویلي د هوایي چلند څېړونکي او د ملي امنیت چارواکي ګمان کوي چې د هغو معلوماتو په اساس چې الوتکې له ماشینونو څخه استولي او اوتومات ثبت شوي، الوتکې به ټول 15 ساعته الوتنه کړې وي. دا د یوه معیاري څارونکي پروګرام یوه برخه ده. د نیویارک په ښار کې د ګازو یوې 14 اپارتمانونو 2 بلاک له خاورو سره یو کړل او لږ تر لږه 6 تنه یې ووژل او 3 تنه نور ټپیان کړل. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا پیښه تر ټولو ناوړه غمیزه وبلله. دې خبرداري چې تر اوسه یو شمېر کسان نه دي موندل شوي، داسې اندېښنې راپورته کړي چې ښایي د تلفاتو شمېر به له دې هم زیات وي. د دغه چاودنې له امله پرون د څه وخت لپاره د اورګاډي خدمات ځنډېدلي وو. د چین پارلمان نه ورځنۍ کلنۍ غونډه نن وروسته له هغې پای ته ورسوله چې د اقتصادي اصلاحاتو د ګړندي کولو لپاره د کمونیست ګوند پالیسي ملاتړ وکړ. د چین د واکمن ګوند لخوا د نومول شوي دولتي پارلمان یا د خلکو د ملي کانګرس شاوخوا 3000 استازو د چین د صدراعظم لی کیانګ هغه دولتي اقتصادي رپورټ تایید کړ او کلنۍ بودیجې ته مثبته رایه ورکړه چې پکې د چین د پوځ کلنۍ لګښت په 12.2% زیات شوی دی. د چین حکومت وایي زیاتې بودیجې ته ځکه اړتیا ده چې د پوځ د نوي کېدو لګښتونه تعمین کړي. په غونډه کې د غراز د خصوصي سوداګرۍ د ودې د انفلاسیون د مخنیوي، کلیوالي سیمو ته د پراختیايي ګټو د رسیدو، د ټولنیز ثبات د پراختیا او د فساد د مخنیوي لپاره پر ځینو اقداماتو هم خبرې وشوې. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب اوریدل شئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد وایي که ټول نړیوال ځواکونه د سږ کال په پای کې له افغانستان نه ووځي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعال شي او بیا به د لویدیځ پر ضد پلانونه جوړ او حملې وکړي. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې یو شمېر افغان څېړونکي وایي ضروري نه ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیالۍ لپاره د کاندید د اسلامي جمعیت یا شمالي جبهې څخه وي. همدارنګه په یو بل مطلب کې د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د ادارې لمشر زکریا بارگزی سره د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پر هغه اعلان مرکه کوي چې وایي خایي د ولایتي شوراګانو له لیست څخه یو شمېر کسان حذف شي. د سوریه خلک چې شاوخوا 3 کاله وړاندې د اسد د کورنۍ 3 کلن واک پر ضد پاسون وکړ، وس د سختریزو جهادي ډلو له ستونزې سره مخ دي. په دې مسلم ریپورت لرو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د ولیزو پروګرامونو په ترڅ کې خلک او انتخابات چې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي یو پروګرام دی اوریدلی شي، او د ګوړې د اچار په پروګرام کې له یو کاندید سره تنظیم مرکه لرو.
تا د قدرت او څوکۍ شوق نه دی لیدلی، زور سړی ځوانوي
ورکه دې شي دغه سې ځواني چې دی باندې وي او تر کوره یې نشي را رسولی.
که د دې خبرونې تر پای را سره وي نو د ګوړې اچار د طنز د پروګرام د مرکم اوریدلی شي. دا ساده راډیو ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد وایي که ټول نړیوال ځواکونه د سکال په پای کې له افغانستان نه ووځي، القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعاله شي او بیا به د لویدیځ پر ضد پلانونه جوړ او حملې وکړي. جنرال ډانفورد چې د امریکا د مشرانو د جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې وویل القاعده عناصر له کونړ او نورستان ولایتونو فعالیت کوي او دا ورته لویه کامیابي ښکاري چې موږ له افغانستان نه ووځو څو دوی ته موقع برابر شي. د پاین حل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته خوشبیني څرګنده کړې ویل چې راتلونکي څو میاشتو کې به یې ټوله هڅه داوي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته کړي. عصمت سروان د افغانستان او پاکستان د همکاریو په باب د جوزف ډانفورد د څرګندونو نور جزئیات تراوري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب تصور نشي کولی. د چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرې کولې وویل ما ته ثابته شوې چې د پاکستان له همکارۍ او د پاکستان او افغانستان له اغېزمنو اړیکو پرته په سیمه کې د بریالیتوب تصور کول ګران دي. د همداراز ویل په تیر کال کې په دو جبهو کې اڅول شوی دی، یو دا چې باور لري چې پاکستان هم دا مني چې د سختریزو موجود خطر د دوی خپل امنیت هم ګواښي او دوی هم پوهیږي چې یوازې یو باثباته امن او متحد افغانستان په خیر دی. ډانفورد هم وویل چې د اگست له میاشتې را په دیخوا د دوو هیوادونو مشرانو څلور ځلي سره کتلي دي. د وویل تر یوې مودې پورې د دواړو هیوادونو مشرانو سره نه کتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره نوې اراده څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیانو عمومي قومندان زیاته کړه دوی زمینې چې دوی د همکارۍ لپاره تشخیص کړي فکر کوي یادونه یې مهمه ده. یوه یې دا ده چې باید د افراطیت ګډ تعریف ولري او له سخت دریزی سره د مقابله په اړه همکاري وکړي او بل زمينه د پولو د پراخي اداري او مدیریت لپاره چوکاټ دی چې سیاسي اقتصادي او د غرس د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی مسالې سمبال کړي. جوزف ډانفورد وویل زموږ رول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ د رغنده اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړو. ډانفورد د کانګرس د مشرانو جرګې غړیو ته په وینا کې د پاکستان د پوز د لوی درستی سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل جنرال راحل شریف د افغانانو په شان کلک عزم لري چې د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان د پوز ترمنځ اړیکې شي شي. د همدارز ویل په راتلونکو څو میاشتو کې ډیر وخت په دې لګو یو شی چې موږ غواړو د سشکال ترپای بشپړ کړو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رغنده دوه اړخیزي اړیکې دي.
بلخو افغانستان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو لپاره د نړیوالو مرستو ته په راتلونکو کلونو کې اړتیا شته. د موضوع ته پرون په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد اشاره وکړه او یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون ټینګار وکړ. په دې اړه د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې افغان حکومت پر راتلونکو ویلې سيزي کې د نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د افغانستان خلک لا هم د نړیوال ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. موږ څمخ تتللی یو او نن ورځ د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه هم پشکاره خبرې کولی شو. د افغان ولس او د نړیوال ټولنې په ملاتړ موږ په تیرو دیارلس کلونو کې د ملي پولیسو او پوځ څښتنان شو چې دا یو ستره لاسته راوړنه ده. صدیق صدیقی دا خبره په داسې وخت کې کوي چې امریکا خبرداري ورکړی دی که چیرته کابل له واشنگتن سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نکړي شای له افغان پوځ سره د نړیوالو په مرستو کې خنډ رامنځته شي او هغه څه باندې څلور میلیارد ډالر چې امریکا یې تر 2014 کال وروسته هر کال له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده له خطر سره مخامخ شي. دا مسله پرون په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرو پر مهال وکړه.
زه فکر کوم چې که دغه تاسو عزیز شه خپل امریکا وګوري خپل کومکونه د افغانستان اردو سره کم کی
او بخشی د ډانفورد داسې ویل چې فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډیر ژر کمزوري شي او هغه څه چې په 2015 کال کې د ده په وینا زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته پیښی چې داسې دي چې د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د ماشونو سیستم به سم کار نه کوي او د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. جنرال ډانفورد دا خبره هم وکړه چې د افغان ځواکونو شمیر به کمی شي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسیدلی. جنرال ډانفورد دا خبره هم وکړه که چیرته ټول نړیوال ځواکونه د کال تر پایه افغانستان نه ووزي نو د القاعده ترستی ډله به بیا منسجمه شي او لسمی به د لویدیس پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت غړي صالح محمد صالح وویل چې د نړیوالو لمرستو پرته به افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي. د صالح شخ به اوس وورو
زه فکر کوم چې دغه تاسو عزیز شه خپل امریکا وغواړي خپل کومکونه د افغانستان اردو سره کم کړي. زه فکر کوم چې د افغانستان اردو مشکلات سره مخامخ کیږي، خو که بل طرف ته راوړې د افغانستان اردو دا تمامیت ارضي ساتنې دا جرأت او ایمانداري لري او کړم ده، خو د دنیا د کومکونو نه بغیر نشي کولای چې افغانستان خپل اردو په پښتو ودري او دوی ته هغه امکانات برابر کړي چې لازمه ده.
افغان ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته د پوځي مرستو پاړه ناټو هم ویلي دي چې د واشنگتن او کابل امنیتي تړون ته انتظار کوي. د ناټو عمومي منشان رس فوګراسموسن سره غنده کړې ده چې په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا شته چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک کول لاره هوارولی شي.
و موریدل چې افغانستان وایي افغان امنیتی ځواکونه لپاره د نړیوالو مرستو په راتلونکو کلونو کې اړتیا شته. د موضوع ته پرون په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورډ هم اشاره وکړه او ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږه کلاس اته راډیو نوري. د افغانستان د دیموکراسي د ساري داروي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لیست نه د زینو کاندیدانو د استلو په برخه کې ځان به د ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو نه وړه اخیس وکړي. د دې ادارې مشر ذکریا بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان د محل کمپاینونه کوي او کله لیست نه وایستل شي نو په دوی د دوی په پلویانو او د ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو به نه وړه اخیس وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د شکایت اوریدو کمیسون چارواکي وایي هغه کاندیدان چې تعلیمي اسناد ستونزې لري او یا هم قانوني عمر نه وي پوره کړی د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لیست نه به حذف شي. جمیلې ظریف له ذکریا بارکزي سره مرکه کړې او په پایل کې ورنه پوښتلې چې د ولایتي شوراګانو لیست نه د ځینو کاندیدانو ایستل به څه نتیجه ولري.
وخت چې اخرنۍ لیست د کاندیدانو اعلان شي بیا په هغه کې تغییر نه شي راتلای. یوازنۍ موضوع چې د انتخاباتو په قانون کې سرګند د غدا دی کچیر د شکایت کمیسون ثبوت پیدا کړي چې کاندیدان د شرایط وړ نه و نو په هغه صورت کې دوی کولای شي چې دا کاندیدان د لیست حذف کړي. مګر مهمه مسله دا ده چې د فعلن لپاره دوی انتخاباتي مبارزات شروع شوي دي، د کاندیدانو او دوی خپل مصارف کړي دي او په ځینو ځایو کې غونډې ترسره کړي دي. زه فکر کوم دا بالکل د نمنلو خبره ده چې د انتخاباتي مبارزاتو په جریان کې دوی د لیست سوي سلسي دا به د انتخاباتو په پروسه باندې نوړی اغیز ولري. د شکایت کمیسون دا باید د افغانستان خلکو ته پټاګه کړي چې څنګه دوی په ډیر ځند باندې دا موضوع ته رسیدګي کړي ده.
برکسي سیب لکه څنګه چې تاسو مو ویلي د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدانو د اوس مهال خپل کمپاینونه پیل کړي دي، خپل کاندیدان هم وایي چې موږ دغه ملګرتونه کړي دي. څه فکر کوي چې ولې د انتخاباتو شکایتونه اوریدو کمیسون نه توانید لای پدې چې تر دې مهال یې دغه لیست نه
دا باید شکایت د کمیسون سره وپوښتل شي چې دوی ولې په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه شکایتونه چې د دوی په اړه باندې موجود وو د هغې په اړه باندې څېړنه وکړي او په ډېر ژر وخت کې د پوهنې د وزارت څخه یا د نورو ارګانونو څخه معلومات ترلاسه کړي. مګر د فعلن دپاره چې موږ انتخابات ته تقریبا د 20 ورځې لرو دا بالکل د نه منلو خبره ده او د شکایتو کمیسون باید د افغانستان خلکو ته ځواب ووایي چې په کوم دلیل باندې د دې کاندیدانو د شکایتونو یا د دوی د کیدلو د شرایطو د نه پر کیدو په مورید باندې دوی ولې پسند باندې فیصله کړی دي. اوار څومره چې دا مسله ډیری شي دا ورکونکو ته ډیر غټ مشکل جوړوي د دې په خاطر باندې چې د دې کاندیدانو نمونه وخت د رای په پانه کې چاپ شوی دي.
یعنی هغه کسان چې ځانونه کاندید کړي دي او څه فکر کوي کله لس نوې سل شي دوی به څنګه سرنوش سره مخامخ شي، دوی به څه عکس العمل وخی؟
فکر کوم چې عکس العمل به مختلف وي، د دوی په ملاتړ پورې مربوط او په دوی پورې مربوط. زه د شکایتو د کمیسیون غواړم چې هغه اساس مسایل چې د انتخاباتو پروسه کې مطرح کیږي په خپل وخت باندې د دې په خاطر باندې چې د انتخاباتو پروسه داسې یو پروسه ده کچیرې تاسو خپل کار په وخت زمان باندې سرته ونه رسوي مکمل پروسه تر سوال لاندې راځي. زه فکر کوم چې د شکایت کمیسیون باید ارسونه چې شر کې په دې اکل خپل فیصله وکړي او پریږدي چې دا کاندیدان د انتخاباتو په پروسه کې فعال وند واخلي.
بلې دغه مسله به د دې لس زندول او د دې لس د نتایجو خبرول به د انتخاباتو په پروسه باندې خصوصا د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو باندې څونه نه وړاغیز وکړي.
دا ډېر نه ناوړه اغیز لري. اول خو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین او مبارزات خنډ سره مخامخ کوي چې د دې لپاره چې دوی نه پوهېږي چې د خپل کمپاین د دمه ورکې کوار نه کي. د بلې خوا د دې کاندیدانو نمونه د رایو په پاڼو کې راغلي دي او همدارنګه رایه ورکوونکي که چېرې د کاندیدانو ته رایه ورکړي د هغوی رایه د انتخاباتو د قانون په اساس باندې بدلېږي. دا د شکایتو د کمیسیون دا کړنه امکان لري انتخابات د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ کړي، خصوصا که داسې خنډونه او زندونه د انتخاباتو د ورځې نه وروسته او د نتایجو د اعلان نه وروسته او د شکایتو د ارزونې په پروسه کې رامنځته شي.
بل یعنې بالاخره د تاسو وړاندیز څه ده د انتخاباتو شکایتونه اورېدو کمیسیون ته؟
دوی باید اوله سره وخت چې دوی آخرنی لست د کاندیدانو اعلانوي باید دوی ځانونه ډاډه کړي وای، لکه چې د ولسمشریزو انتخاباتو دپاره دوی تصمیم ونیول او په هغه کې بیا آخرنی لست چې اعلان نه سو بیا کوم تغیر نه دی راغلی. دوی باید ځانونه ډاډه کړي وای چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم آخرنی لست اعلان نه مخکې باید دوی خپل کارونه سرته رسولي وای. اکثره ته دا ویل کېږي چې دوی ناوخته جوړ شوي دي او ناوخته تاسیس شوي دي، مشکلات یې درلودل، مګر اوس خو موږ د انتخاباتو پروسې ته ډېر نږدې یو او دا دلیلونه اوس د قناعت وړ نه دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې مشر زکریا بارکزی و چې تاسو ورسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د هغه اعلان په اړه مرکه اورېده چې وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له نهایي لیست څخه به یو شمېر نمونه وایستل شي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM سل اشاریه 15.
یو شمیر څېړونکي وایي ضروری نه ده چې د افغانستان جمهور ریاست د لومړي مرستیالۍ لپاره د کاندید د اسلامي جمعیت یا شمالي ټل والي څخه وي. دوی ټینګار کوي چې د مارشال محمد قسیم فهیم پر ځای د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا یو کس چې سابقه ولري ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. د مارشال فهیم لومړني وروسته ځینې کارپوهانو د هغه د ځایناستي په ژر انتخابېدو ټینګار کړی. په دې اړه نور حل کابل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان څېړونکي په دې باور دي چې د مارشال محمد قسیم فهیم ځایناستی باید ښه سیاسي سابقه او د خلکو پراخ ملاتړ ولري. د دوی په خبره دا حتمی نه ده چې دا ځایناستی دی د اسلامي جمعیت د ګوند غړی او یا هم د مارشال فهیم له نږدې کسانو څخه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نجیب فهیم د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که ضرور نیست که حتما رئیس بی
زه فکر کوم لازمی نه ده چې جمهور رئیس دی حتما په دې فکر وکړي چې یو کس د مرستیالۍ لپاره د پنجشیر څخه پیشنهاد کړي. یو کس چې روښانه سیاسي سابقه ولري، په تیرو وختونو کې د نیکو کړنو څخه برخمن وي او د هیواد په کچه لوی مدیریت ولري، ښه اجتماعي اساس ولري او په همدې ډول ضرورت ده چې د جهاد او مقاومت سره هم یو رابطه ولري او په جهاد او مقاومت کې فعاله برخه اخیستي وي.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د یکشنبې په ورځ د 55 کلونو په عمر په خپل کور کې د زړه د درېدو له امله مړ شو. له دې پیښې وروسته ځینې افغان کارپوهان د مارشال فهیم د ځایناستي په ژر ټاکلو ټینګار کوي. یو شمیر څېړونکي وایي د مارشال فهیم ځایناستی باید د ملي مصلحت په نظر کې نیولو سره کاندید او د اعتماد رایو اخیستلو په خاطر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي شي. د سیاسي مسایلو کتونکی جاوید کوهستانی په دې اړه داسې نظر لري:
صلاحیت رئیس جمهور افغانستان است که جای
د افغانستان د جمهور رئیس صلاحیت ده چې د مارشال قسیم فهیم ځایناستی خپل وټاکي. څرنګه چې دا پوسټ انتخابي و نو یوازې په اسلامي جمعیت شمال پورې اړه نه لري. د ملي مصلحت څخه وروسته د یو څوک چې وکولی شي د افغانستان د دې تاریخي مرحلې سره همکاري وکړي، د جمهور رئیس لخوا انتخاب او پارلمان ته معرفي شي.
د دې څخه مخکې د افغانستان د جمعیت ګوند یو غړي رسنیو ته ویلي وو چې د مارشال محمد قسیم فهیم د ځایناستی په خاطر به ډیر ژر د جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې وشي. له دې سره سره چې ځینو خواوو څو کسه د دې تشې ډکولو لپاره مناسب ګڼلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به څوک د مارشال فهیم پر ځای د لومړي مرستیال په توګه ولسي جرګې ته معرفي کړي.
دوستانو زموږ غږ لازده راډیو ناوري لسګونه تنه مېرمنې د کمپیوټر ساينس د زده کړو په برخه کې په بلخ ولایت کې له یو روسنیز کورس څخه فارغې شوې دي. په دې اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راستولې رپورټ اورو.
له دې سره چې په مزار شریف کې د ژبو د زده کړو او کمپیوټر په برخه کې مختلف کورسونه او داسې نور بنسټونه فعالیت لري، همدارنګه د کمپیوټر ساینس برخې مینوال هم تر ډیره ځوانان دي. خو په کورنیو کې د اقتصادي بد وضعیت حاکمیت او د زده کړو په دې مرکزونو کې د مسلکي ښوونکو نشتون د دې سبب شوی چې ځوانان په خاصه توګه نجونې ونه شي کړی تر څو د کمپیوټر په برخه کې د زده کړو لپاره دې مرکزونو ته ولاړ شي. دا ځل د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست د ظرفیت د لوړولو څانګې څه باندې شپېته تنو مېرمنو ته چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او یا هم د لیسانس سندونه درلودل په وړیا توګه د کمپیوټر ساینس درې میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. اوسمهال دا ټول شپېته تنه له دې کورسه فارغ او خپل سندونه یې د کمپیوټر ساینس په برخه کې ترلاسه کړل. نجیب الله غزنفر د یاد ریاست د ظرفیتونو د ودې د برخې مشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برگزار کردیم برای 60 تن از طبقه اوناس. زمانی که اینجا اومدن چیزی را یاد نداشتن.
شپته کساندی او نن یه د کمپیوټر ساینس په برخه کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دا پروسه درې میاشتې مخکې پیل او نن پای ته ورسیده. دوی اوس کولای شي چې هر ځای او په هر دفتر کې د کمپیوټر په برخه کې کار وکړي. په لومړیو کې حتی د کمپیوټر په روښانولو هم بلد.
امروز 60 تن از طبقه اوناس مستفید.
لابل خو بیا فارغ شوی شاگردان وای دا چې د فراغت اسناد د کمپیوټر ساينس په برخه کې ترلاسه کړي خوشاله دي، اما دوی د کار د زمینی نشټون څخه سر ټکوي. فرخنده فایزی یو له همدې فارغ شویو کسانو څخه ده.
ما در اوایل چې دسترسی به کمپیوټر نداشتم، منه فهمیدم کمپیوټر
چګونه په پیل کې په هیڅ هم پونوم، خو زه کولای شم نه یوازې خپل ستونزې حل کړم بلکې په دې برخه کې کار هم کولای شم. د حقوق او سیاسي علوم څخه درې میاشتې مخکې فارغ شوم، لا هم کار نه لرم او په سر نه
وم.
په داس حال کې دا فارغ شوي کسان په خپل ولایت کې ځوانانو ته د کار د زمینی نشتون څخه شکایت لري چې له بهر څخه د زرګونو مسلکي کاریګرو راتګ افغانستان ته هم د کاري زمینی د نشتون په برخه کې لوی خنډ ګرځېدلی. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپوږه غلازده رادیو ناوړی دوستانو، د ملګر ملتونو د یو چارواکي د هغه سرګندونو په اړه ریپورت لرو چې وایي په پاکستان په قبایلی سیمو کې بي پلوټ الوتکو ملکی کسانو ته مرګ شو بلنه داړولې. همدارنګه په سوریه کې د سختدریزو جهادي ډلو لخوا په را پیدا شو اندېښنو هم ریپورت لرو. خدای دواړه ریپورتونه د خبرونې په دوهم نمایي کې خبريږي. وسم راځو د اوکراین حالاتو ته. د امریکا ولسمشر ویلي چې له اوکراین څخه بشپړ ملاتړ کوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې رهبران ویلي چې چیرې د اوکراین وضعیت په اړه ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنکړي، پر یو شمېر اوکراینی او روسي چارواکو بندیزونه لګولی شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د اوکراین له نوي صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره وکتل. ولسمشر اوباما وویل چې له روسیې سره پلانجه کې د امریکا متحده ایالات د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. اوباما څرګنده کړه چې کچیرې ولادیمیر پوتین د اوکراین د خاورې خپلواکۍ ته درناوی ونه کړي، ماسکو به بیا پرې کړي.
وی هاف بین وری کلیر دات وی کنسیدر
موږ ډیر واضح ویلي چې په کریمیا کې د روسیې مداخله د نړیوالو قوانینو سرغړونه او پر هغو نړیوالو موافقو تیری ګڼو چې روسیې امضا کړي دي. موږ دا کار د اوکراین د خاورې پر بشپړتیا او د دې هیواد پر استقلال تیری ګڼو.
ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې نړیواله ټولنه به په کلکه د اوکراین د حکومت شاته ودرې شي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل کیف له مسکو سره خبرو ته تیار دی، خو هیڅ کله به د اوکراین د خاورې د بشپړتیا د ساتنې لپاره په خپل مبارزه کې تسلیم نشي.
دا د ازادۍ مسله ده. موږ د خپل ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جنګیږو او موږ به هیڅ کله تسلیم نشو.
پرون د نړۍ د اوسترو اقتصادي قدرتونو لکه جرمني، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، جاپان، بریتانیا او امریکا او د غرض د اروپایي کمیسون او د اروپایي شورا لخوا په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې که روسیه له اوکراین د کریمیا د جلا کولو لپاره مداخله بند نه کړي، نو د نړیوالو له عکس العمل سره به مخامخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرداری ورکړ چې که د اوکراین د بحران د حل لپاره ډیپلوماټیکو هڅو ته راتلونکي اونۍ کار ونه کړ، اروپایي حجبه د روسیه او اوکراین پر یو شمیر چارواکو ځانګړي بندیزونه ولګوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې دوه نیمې بجې شوې. قدرمنو دوستانو، مخکې لدې چې د خبرونې د دوهم نمایي مطالبه ته ورشو، یو ار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی او دی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملي اردو هغواتو سرتیرو ته د میډانې میډالونه ورکړل چې د کونړ په غازی آباد کې د طالبانو حمله په شاتم مولې وه. د جمهوري ریاست خبر پڼه وایي دغو سرتیرو د غازی آباد د حملې په دفع کولو سره د ډیرو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیوله. په دغه حمله کې یوویشت عسکر وژل شوي وو. د کندهار پولیسو هغه حمله کوونکی په ډزو وازه چې غوښتلې د هند پر قونسلګرۍ حمله وکړي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان زیاد دوراني ازادي ډډو ته وویل چې دا پېښه نن ماسپښین مهال شوې ده. سویډن له افغانستان سره د لسو کلونو لپاره د $2 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. د سویډن سفیر او په شمالي ولایتونو کې د دې هیواد ملکي استازي نن په جوزجان کې خبرلانو ته وویل دا پیسې به د دوی او افغان حکومت لخوا په ګډه له 2014 میلادي کال وروسته په بېلابېلو پروژو ولګول شي. د اوکراین مقعد صدر اعظم ارسنی یاتسینوک بنن د اوکراین د بحران په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وینا وکړي. هغه دا وینا په داسې حال کې کوي چې پروند د کیف له نوي حکومت څخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما کلک ملاتړ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له غزې ترانګې څخه پر اسرائیل راکټي بریدونه وغندل. بان کی مون له دواړو خواوو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د لزغمه کار واخلي. د ماليزیا او ویتنام د ملکی هوایي چلن چارواکي وايي په هغه سیمه کې د ماليزیا د ورکه شوې الوتکې نه کې نه دي موندل شوې چې چینایي سټلایټ ځینې تصویرونه اخیستي چې ګمان کېږي د چین په لویدیځو اوبو کې به د الوتکې ټوټې وي. په نیویارک ښار کې د ګازو یوې چاودنې د اپارتمانونو دوه بلاک له خاورو سره یو کړل او لکتر لږه شپږ تنه ووژل او درې شپې د نورو ټپیان کړل. د چین پارلمان نه ورځنی کلنۍ غونډه نن ورسله هغې پای ته ورسول چې د اقتصادي اصلاحاتو د ګړندي کولو لپاره د کمونیست ګوند پالیسۍ ملاتړ وکړ.
په تیر 2013 میلادي کال کې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې عام خلک نه دي وژل شوي. دا څرګندونې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد جګړه کې د انساني حقونو څارونکي کړي. نوموړي همدارس ویلي چې د 2013 میلادي کال په مقایسه په 2013 کال کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې څرګند کموالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې اورو.
په تیر 2013 میلادي کال کې د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې عام خلک نه دي وژل شوي. د ملګرو ملتونو یو کارپوه بن امرسن په جنیوا کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې عام ولسته هیڅ زیان نه دی اوخته او په خبره چې په دې بریدونو کې حتی یو عام وګړی هم نه دی وژل شوی. فرانس پریس خبري ایجنس د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد جګړه کې د انساني حقوقو د خسارونکو بن امرسن په حواله لیکلي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2013 کال کې د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې څرګند کموالی لیدل شوی. شمالي وزیرستان او نورې قبایلي سیمې افغانستان ته څیرمه پرتې دي چې له دې هیواد سره اوږدې پولې لري. د بن امرسن په وینا په 2013 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو یوازې ویش بریدونه شوي وو چې په 2013 میلادي کال کې د دې بریدونو شمېر ان یو سلاتي ویشت وو. شمالي وزیرستان د افغانستان پولې ته پرته سیمه ده چې ویل کېږي په دې سیمه کې دا مهال د القاعده او حقانی شبکې د غړو په ګډون د پاکستانی وسلوالو طالبانو او نورو نړیوالو سختریزه وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځای نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په افغانستان کې هم لاسوهنه کوي او پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو وسلوال بریدونه کوي. که څه هم افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو له پاکستانه بیا بیا غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پریکنده پوځي عملیات وکړي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه بند شوي دي او د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې امریکا پاکستان ته ډاډ ورکړی چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو په اوږدو کې به پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه له نړیوال قانون سرغړونه او د دې هیواد له ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه ده، خو د امریکا متحده ایالات د تروریزم په ضد جګړه کې بې پیلوټ الوتکو موثرې بولي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د سوری خلک چې شاو خاطري کال وړاندې د اسد د کورنۍ د درسلوي خلن واک پر ست پاسونو وکړ، وسته سختريزو جهادي ډلو چې دوی فکر کاوه د رژیم له ظلمونو به وشغوري له زور سیاتي سره مخ دي. په داسې حال کې چې د سوریې په جګړه کې یو لوری هم برلاسه نه ښکاري، یو شمیر په دې باور دي چې د سختریزو ډلو ماتول هم هومره ارزښت لري څومره چې د اسد د رژیم نسکورول دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دروړي.
یو شمیر سوری کډوال چې له القاعده پورې مربوطو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو څخه تښتېدلي دي وایي دغه وسلوال د خپلو مسلمانو ورونو پر وړاندې له زیاتې سختۍ او تاوتریخوالي کار اخلي. د 2011 کال په مارچ میاشت کې کله چې د بشار اسد رژیم پر ضد خلکو پاڅون پیل کړ، نو تمه یې درلوده چې یا به اصلاحات راځي او یا به د اسد د کورنۍ له واک څخه خلاص شي. خو ګڼ شمېر کسان چې په لومړي سر کې د سوریې شمالي برخې له حکومتي کنټرول څخه آزاد کړې، د بهرنیو سخت دریځو وسلوالو په ولقه کې ښکېل شول. د سوریې په شمالي او ختیځو سیمو کې وضعیت زیات کړکېچن او ګډوډ دی. دغلته د سوریې د حکومت ضد وسلوال د جګړې په لومړیو کرښو کې یا له حکومتي ځواکونو سره په جنگ دي او یا هم القاعده پورې اړوند ډلو سره جګړه کوي. دا نړیوال ټولن لخوا پر رسمیت پیژندل شوی د سوریې ملي ائتلاف په سوریه کې د جنگیدونکو وسلوال لپاره اوس زیات اعتبار نه لري. وسلوال دغه ائتلاف غړي تورنوي چې په لوکس هوټلونو کې اوسیږي او یوازې په جنیوا او استنبول کې د بحثونو غونډې جوړوي. د سوریې د ستونزې بله پیچلتیا په سیمه کې د مشرۍ د ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په سیالۍ کې ده. دا دواړه هیوادونه په سوریه کې روانه جګړه د وهابي او شیعه اسلام د اهدافو لپاره استعمالوي. رویټرز لیکي که څه هم چې دقیق شمېره معلومول ګران دي، خو کتونکي وایي چې دا مهال په سوریه کې د القاعده شبکې شاوخوا 25,000 وسلوال چې 2,000 بهرنیان دي موجود دي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې هغه 2,000 وسلوال هم شامل دي چې له اروپایي هیوادونو څخه سوریه ته د جګړې لپاره تللي دي. د سوریه هغه شمالي سیمې چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د حکومت ضد معتدلو وسلوالو په لاس کې دي. اخوا بیا د عراق سرحد ته نږدې د القاعده اړوند وسلوال فعال دي او د سوریې په شمال ختیځ کې کردانو د عراق د کردستان سیمې په څیر د ځان لپاره یو خپلواکه اداره جوړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي سوریه به په نړۍ کې د زیاتو کډوالو د لرلو له نظره ډېر شر د افغانستان ځای ونیسي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې څه کم 2,500,000 سوری کډوال ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي دي. د سوریې د جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي د بشار اسد رژیم غواړي چې سخت دریځه وسلوال له حکومت ضد یاغیانو په سیمو کې زیات نفوذ وکړي، څو په دې پلمه چې حکومت له القاعده شبکې سره په جګړه کې دی خپل اهداف ترلاسه کړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است کفی به زور آمدن و میکنی که در زور درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وایس صمیم هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړئ. په دا خبرونه کې د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو په کمپاینونو باندې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په نظارت او دا چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه په یو وخت دوام لري پر یو بل څه اغېز لري خبرې کوو. زموږ سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ملمده. امرخیل صاحب مننه کوم چې وخت مو راکړ او په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
ډیره مننه. تاسو هم مننه کوم چې واقعاً مو د ټاکنو د آگاهی په مورد باندې یا د ازادي رادیو زحمت بسی د خلکو غاګوري او بیرته موږ سره شریکي ترڅو دوی آگاهی ولري.
په خپل کې کله ته وایي چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له کمپاینونو څخه نظارت کوي یا نه؟
ډیره زیاته مننه د ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل مهالویش تقسیم اوقات په اساس باندې د درلسم د هوت نه تر درلسم د حمل پورې د ولایتي شوراګانو لپاره د کمپاین موده تعین کړې چې په دې مرحله کې هم د دې کمپاینونو نظارت کیږي. هم د دې مالی امورات راپور به د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړي. د مونږ ولایتي دفاتر او همدارنګه مرکزي دفتر دغه کار کوي. نو په دې مورد باندې ټاکنو خپلواک کمیسون د هغه مربوطه کاندید صاحبانو څخه او همدارنګه د هغه رسنیو څخه یا د هغه کمپنۍ څخه چې دوی اعلانات نشروي اعلانات پخشوي د ټاکنو خپلواک کمیسون سره مرسته وکړي او په وخت زمان باندې راپور راکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه معلومات د افغانستان نجیب او شریف خلکو سره په وخت زمان شریک کړي.
دغه څارنه په کومو مواردو کې ده؟
زیاتره یې په دوو برخو کې، یو د دوی مالي امورات یا په کوم شکل باندې کمپاین کوي، یعنی پوسټر نه استفاده کوي، بیل بورډ نه استفاده کوي، پول ساین نه استفاده کوي. او عموما د ټاکنو خپلواک کمیسون غوښتنه ده چې کاندید صاحبان باید د هغه موادو څخه استفاده ونه کړي شریشي پوسټرونو څخه چې د ښار د صفایي یا د ښار په زین کې ستونزه پیدا کوي. بیشتر دوی باید شاروالانو سره، شاروالیو سره، د ولسوالیو او همدارنګه د ولایاتو هماهنګي ولري تر څو په یو ښه فضا کې دوی د خپل کمپاین وکړي او د دوی د کمپاین په نتیجه کې چا ته ضرر ونه رسیږي، په نتیجه کې ښار ښکلا ته ضرر ونه رسیږي، په نتیجه کې د ښار صفایي ته ضرر ونه رسیږي او د ټاکنو د اصولو، قواعدو او قوانینو سره په ښه توګه په همغږي دوی خپل کمپاین وکړي.
د ولایتي شورا زیات شمېر کاندیدانو په خپلو پوسترونو باندې د خپل کاري صلاحیتونو خلاف شعارونه لیکلي. استاسو نظر، آیا دغه شعارونه گمراه کوونکي نه دي؟
بدبختانه سره له دې نه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د درې می ولایتي شوراګانو ته ټاکنو ته تدابیر نیسي، اما دا اوس هم موجود لري کله کله د ولایتي شوراګانو کاندیدان شعارونه د ریاست جمهوریت د کاندیدان نه لوړ وي یا هغوی ته روادي کوي چې زه به داسې کوم، زه به هغه سې کوم. اما د تصادل دینه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې دینه چې دوی ځان کاندید کې دوی سره معلومات شریک کړي دي، بیا هم دوی نه غوښتنه داده چې د خپل کمپاین په داسې شکل ویسي چې د قانون خلاف او د اصولو مقررات سره او د ولایتي شوراګانو مهم رول چې د هغه رول نظارتي د په محلي حکومت باندې، په ولایتي اداره باندې، په هلته په رئیسانو باندې، په والي باندې مشورتي رول هم لري او نظارتي رول لري نه کوم اجرایي وي. په دې حالت کې دوی باید خپل شعارونو ته متوجه شي. فکر کوم ولس هم په دې باندې آګاه ده، خو په اوږد مهاله کې دغه ستونزه حل کیږي، نه په لنډ مهاله کې. نو ولس هم دې مورد ته متوجه وسي. کاندیدان نه مهم غوښتنه ده، امیدوار اوسو چې دغه مورد په نظر کې په دقیق شکل باندې هم کاندیدان ونیسي او هم ولس دوی ته په دې شکل باندې رای ورکړي چې دوی برنامه ته وګوري.
د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام خلک څنګه کولای شي یو ښه کاندید انتخاب کړي؟
یو ښه کاندید د ما په آن باندې هغه کاندید چې د ټولنې په منځ کې ژوند کوي او دوی برنامه باید مطالعه کی، کاندید سابقه کاری باید وکتل سی، د کاندید ختمش په نظر کې ونیول سی او پروګرامونه په نظر کې ونیول سی، تحصیل په نظر کې ونیول سی، سواد په نظر کې ونیول سی او همدارنګه خويندې هم په نظر کې ونیول سی، ځکه خويندې نن د ټولنې 50% نه زیات قشر تشکیلوي. دوی ته باید په خښه کل باندې دوی انتخاب وکي او رائے ورکي تر څو په ولایتي شورا کې خپل نماینده ولري.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه په یو وخت دوام لري. آیا دغه کمپاینونه به په یو بل باندې ناوړه اغیز ونه کړي؟
تاثیر لري، اما زما فکر باندې زیاتره دا مثبت تاثیر ده، ځکه چې د ریاست جمهوری کاندیدان د ولایتونو د مرکزونو په سر خپل کمپاین کوي او عموما غټو خاریاتو کې کمپاین کوي، غټي جلسات جوړي. اما دغه جلساتو نه هم د ولایتي شوراګان کاندیدان استفاده کولی سي او هم همدارنګه ریاست جمهوری کاندیدان د دوی له جلساتو نه استفاده کولی سي. که یو هماهنګي د ریاست جمهوری دی کاندید او دی ولایتی شورا دی کاندید ترمنځ موجود وي، زه باور په دې لرم چې دوړو ته دا ګټور تمامېږي، ځکه دی ولایتی شورا کاندید ولسوالیو په سطحه، د کلو په سطحه، د قریجاتو په سطحه باندې کمپاین کوي او په عین وخت کې چیرې د ریاست جمهوری دی کاندید پیغام یو ولایتی شورا اوس بوبړي، دا په دې معنی باندې د چې یو واقعي دقیق کمپاین کوي. او همدارنګه د ټاکنو په ورځ باندې ټاکنو خپلواک کمیسون هر رای د هندته دوه رای پاڼې ورکوي، یو دی ولایتی شورا لپاره، یو دی ریاست جمهوری لپاره. نو دا د رای د هنده هم کار اسانه کوي چې مخکې نه مخکې معلومات ولري چې څوک ولایتي شورا ته انتخاب کی او څوک ریاست جمهوریت.
د ولایتي شورا کاندیدانو په انتخابولو کې خلک باید کومو اساسي مسایلو ته پام وکړي؟
اولس باید داس خلکو اشخاصو ترې ورکی چې دوی ور باندې باور لري، د دوی د ملمنځوي او همدارنګ ټولنې ته مفید تمامېږي، ښه سابقه کاری ولري، خبرنامه ولري او همدارنګ ښه خاتمه شي ولري او تحصیل کرده وي، باسواد اشخاصو ته حق خويندو ته ورکی چې واقعا د خويندو لپاره کار کولای شي، د خويندو غږ رسولای شي، د خويندو پیغام رسولای شي او د ټولنې ملمنځوي. نو زه امیدوارم چې ولس د زړه ډېر دقت وکړي هم د رئیس جمهوریت کاندید په انتخاب کې او همدارنګ
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په انتخاب کې او هغه اشخاص او افراد ته رائے ورکړي چې د دوی په درد خوړل کې او دوی باور لري چې د دوی په کارکردګۍ باندې چې دوی ته کار کوي او د ټولنې خدمت وکړي.
په لرې پرتو سیمو کې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدانې نشي کولای د کمپاینونو غونډې جوړې کړي. د دوی لپاره څه بدیل پروګرام شته څو خلکو ته خپل پیغام ورسوي او د خلکو ملاتړ خپل کړي؟
بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنگ په حالت کې ټاکنې ترسره کوي، هم هغه خویندو ته چې کاندیدانې د ولایتي شورا لپاره او هم همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، هم رای د هند ته، هم مدني ټولنو ته نامني یو ستونزه ده، نامنی یو مشکل ده چې په ښه شکل باندې پیغام نشي رسېدلی، په ښه شکل باندې کمپاین نشي کېدلی. هم زه امیدوارم چې هم امنیتي ارګانونه دغه موارد په نظر کې ونیسي او هم همدارنګه هغه خویندې داسې لارو چارو نه استفاده وکړي چې وقتی پیغام ورسي، مثلا بلبورډ نه استفاده وکړي، په ساحه کې پلسان نه استفاده وکړي، همدارنګه د رادیو له لارې کې تلویزیون هلته نه وي، د رادیو له لارې هلته خپل پیغامونه نشر کړي، په ښه شکل علماو سره په تماس کې اوسېږي، متنفذینو سره په ساحه کې په تماس کې ونیسي چې د هغوی د لارو نه او د هغوی په مرسته باندې خپل پیغام ورسي، او همدارنګه ځینې نورې محلي لارې چارې دي چې کنسبنده باید په نظر کې ونیسي تر څو هغه خویندې چې ول دي، هغه خویندې چې د لیاقت لري چې باید ورته رایه ورکول شي، ولس هم ورته رایه ورکړي تر څو په ولایتي شورا کې د خویندو نمایندګي په ښه شکل باندې وسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل، مننه کوم چې په خپرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ، د ازادي راډیو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو خبره غټندې، لوی لوی عکسونه او جذاب جذاب شعارونه. ته به وایې چې د هر یو تر شا لوی لوی قدرتونه ولاړ دي. ښه د خیال پلوونو وخت دی. اور کاندید دومره غوړ خیال پلو وهي چې خپل خو خیر د ملت فشار لوړ نه کی. دغه ډول خیال پلوونه په خوام ډیر وهل شوی، خو پایلې ټول ویني چې هغه سپورش کنه هم چترونه لیده. د خبرونې په پایل کې دیو کاندید کورته زو او له حاله ځان خبرو.
اغه اینه کې دی ولینو پستورګو کوي
د دې لپاره چې ځوان ښکارا شم او خلک رایه راکړي.
اتیا کلن سړی اوس چې هر څوک ځوان نه ښکاری.
دا سیمه وخزي اته میاغه پرونه عکس وګوره، سم یې وشت کلن زلمه پکې ښکار
اونو په کمپیوټر جوړوي او بیا وایي چې ځوان پکې ښکارم. دا غاګ به دې څنګه ځوان کې له هرې خبرې سره حتی زلی سا باسي.
د خبرو په وخت هم ځان ته پام کوم ښځې، دغسې نه غږېږم لکه ته مې چې وینې.
نو ما ته ولې خدای شرمولی یې؟ زه خو وایم چې دا اوس به عمرې.
ښځې، تا د قدرت او څوکۍ شوق نه دی لیدلی، زوړ سړی ځوانوي.
ورکه دې شي دغسې ځواني چې د باندې وي او تر کوره یې نشي را رسولی. دلته خو لکه د شروع کاسه همداسې ټول سره شړپېږي.
تا ته نو که ځان ځوان کم څه فایده؟ په خبرو دې کړم را باندې ناوخته شوه.
ځه خدای که څوک خیر در څخه وویني.
ښه نو کارونه څنګه روان دي؟
سب ډېر ښه روان دي. نن چې کمو کسانو راته زنګ وهلی وي نو له 3000 نه زیات وو، او همدا یې ویل چې څه خدمت درته وکړو.
رختیا
اوزه ورز پورز دیر رقمندان زیتی
دیر خبر ادا کمپاین کون کی پتسا غورا کی دیا
سیب چی کبی دیر پا اخلاص کمپاین کبی خو وای چی پیسو تارتیا لری
دا چومرا پیسی دی چی نپورا کی گی داغه د څو کلونو ګټلې خو می ټول مصرف شوې اوس می هغه دې د شرکتونو خرڅولو ته ملا تړلې ده
سیب تا ته خو معلومه ده چې ټول پیسې داران کاندید شوې دي او هر یو داسې ډالر بادوي لکه د توت پانی مونږ مجبورې چې یو څه مصرف وکړو
د کوم یواد سفیر خو به زنګ نه ووهلی
نه سیب تر اوسه خو چا نه دی وهلی ولې
ځکه چې د دومره مصرفونو زور خو نه لرو تر څو کوم سفیر لاس را نه کی
دا خو به ډیر ښه شي صاحب
خوري ستړی مسی راځه دغلته کښېنه
وبخه صاحب چې زه ښځه نه یم پټونې اغوستی دی او
وبخه وبخه عینک مې نه دي راوړي
ښه پوهېږي چې پرته له عینکو خرم په شودیاره کې نه ویني خو بیا هم له دې امله چې زور ښکاره نه شي نه یې په سترګو کوي
وروره ته هم راځه دغلته کښېنه
کانجد صاحب وبخښه چې زه دې هم غلطه کړم لکه چې بې عینکو دې سترګې ښه کار نه کوي
کویه کویه تېره شپه د مهاجرینو یو کمپ ته تللی وم او چې کله مې د هغوی خوارانو حالت ولید نو طاقت را پاتې نه شو او په ژړا شوم ډېر زیات مې وژړل نو ځکه مې اوس رښتیا هم سترګې سم کار نه کوي د مهاجرینو خوارانو ډېر بدالو
دروغجن دی خدای خوار کې چې په هغه طرف به یې ورغلی
میرالی دوی ته میوه راوړه
ښه صاحب
والکه هغه د ما عینکې هم راوړه چې خبره نوره درڅخه خرابه نه شي
کله لیوچانه نوم ډیر خوی دمدغه سی یو مشهور او غټ لیکوال لکسی مو خبره وو چې دی وزیر صاحب زین کې لدنه نوم ډیر غټ ځای نیولې وو
په څه شخته
تو ودرېږه چې یو وزیر ته د ځان لخوا لیک لیکم چې چیرته مې مقرر کی کنه
نو د ځان لخوا ولې ورته لیږه
ځکه چې زه تر اوسه نه یم لیدلای او د مانوم لمانه ډیر ښه کار ور کوي
دا څه ګډ وډ وای په خبره مې دې ات سر خلاص نش
خزي خبره دا چې وسنی خلک له اصل سړی څخه په نوم پس ډیر ګرځي نو ځکه زه هم غواړم چې د خپل نوم په زور کار پیدا کما نه په خپل
شزانو چا څه کوي کوي دا ته په خبره د چا سر نه خلاصي
ته درې چې زه یو ځل ځان سره ولولم خغلې او محترم وزیر صاحب یلمن یم چې روغ او خوخ بایست زه خاندل دل لخوا ایلو او احترامات وړاندې کول وروسته خپل ډیر ګران دوست در معرفي کوم چې په کوم ښه پوست دی وګمارئ ستاسو د مهربانیو په هیله بریالی اوسئ وزیر صاحب اجازه ده
او راځه دغلته کښېنه
مننه صاحب
څکار دی وکړه څنګه
صاحب زه خاندل دل صاحب را لېږلی یم او دغه لیک یې د تاسې لپاره راکړی دی
دل صاحب څنګه وو
ښه و ډېر زیات سلامونه یې درته ویل صاحب
وعلیکم السلام دل صاحب خو ډېر د قدر وړ شخصیت دی د هیواد یو ډېر مشهور لیکوال او شاعر دی هیواد او هیوادوال ویاړي چې دغسې یو ستر لیکوال لري ما تر اوسه کوم اثر نه دی لوستی خو اورېدلی مې دي چې ډېر ښه لیکوال دی باور وکړه چې د لیدو یې ارمانجن دی کاشکې دی پخپله درسره راغلی وای خیر بل ځل یې خامخا درسره راولي چې څو یادګاري عکسونه ورسره واخلم
ښه صاحب که نه وي چې ځان ور وپېژنم دومره زیات احترام راته لري او ما بیا ځان ترې پټ کړی دی
اوس په څه اخته دی کوم نوی اثر یې هم چاپ شوی دی که نه
او صاحب هم دی یوه اونۍ مخکې یو سیاسي تاریخي اثر له چاپه راووت ډېر غټ او مهم اثر دی
څومره ښه خدای دې نورې متم ورکړي. مونږ د دل صاحب غوندې اشخاصو ته ډېره زیاته اړتیا لرو. دل صاحب د هیواد هغه شخصیت دی چې نه یې په کلماتو صفت خلاصیږي او نه هم په جملاتو. ښه نو نوی اثر یې هم چاپ سو.
هو صاحب، کاشکې مې یو جل تاسو ته هم راوړی وای.
کاشکې چې دې راوړی وای. یو زوی مې د شپږم ټولګي زده کوونکی دی، له غټو کتابونو سره ډېره مینه لري، او که د دل صاحب دغه اثر وویني نو ډېر به خوشحاله سي. زه خو که رښتیا درته ووایم د کتاب لوستلو هېڅ حوصله نه لرم.
ښه دی چې درته راوړی مې نه دی.
تر هغو دې چې پخپله دل صاحب نوي درسره راوستلی هېڅ دنده نه درکوم. چې په همدغه بهانه یې ونه وینم بل ډول یې نشم لیدلی.
همدغه یې وخت دی چې ځان ور وپېژنم او ځان پرې مقرر کړم. خامخا مې په کوم لوړ پوست کې مقرروي.
چورت مه وهه، ورسه دل صاحب راوله.
وزیر صاحب محترم، زه په خپله خاندل دل یم.
څه
صاحب؟ زه خاندل دل یم.
ته خاندل دل یې؟
او صاحب په خپله زه یم.
باور نشم کولای چې د هیواد هغه تر ټولو غټ مشهور او ستر لیکوال خاندل دل دی. ته دی څه امکان نه لري، هغه ته نشه کېدی.
وزیر صاحب خی نه منې، دغه اسناد مې وګوره. له بل چانه هم پوښتنه وکړه. ما د دې ښار هر لوی او وړ پېژنې.
پوښتنې ته هېڅ اړتیا نشته، څه چې دي وینم یې. خو کاشکې مې نه وای لیدلی، ځکه ما ګمان کاوه چې ته به یو ډېر غټ سړی. ته خو ډېر وړوکی سړی. دغه دی د مقررې امر مې درته ولیکه، مربوطو شعبې ته یې وروړه. ځه
ته ودرېږه چې یو ځل یې ولولمه چې چېرته یې مقرر کړی یم. که چېرته کم بوت وي نوموړی په نهمه رتبه بس کې ونیسئ.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن سپوږمۍ، ستاره مینی، صادق سپینغر او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
کی مدا گل بٹو سنی خدائے مرا جوا مرا جوا شنگون دے مو دل خدائے دی مستش پنولیا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان شنگون دے مو دل خدائے دی مستش پنولیا قربان تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساگانی مولا بوبو واگانی مولا شیتو او زونا مولا پیزو ڈگ اوسا